د مشال رادیو خبری سات کې درته هر کله وایم زه پامیر ساحل مول ما سره د خبرونو په څنګه کې بوروال کاکړ موجود دي. په دې خبری سات کې بیلابیل رپورټونه شننی او تبصری درته لرو خو تر هر څه مخې ورزو بوروال کاکړ ته د دې محل د تازه خبرونو لپاره.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په پاکستان کې دی له سخت دریدو سره خبرې اترې وسی. د پاکستان پوځي چارواکو په خیبر ایجنسی کې د چاودونکو توکو او شکمنو کسانو تر نیولو وروسته شاوخوا دیرش کورونه نړولې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي د ازبکستان حکومت د بشري حقونو ته لا درناوی وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې له سخت دریدو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ولسمشرۍ له دفتر څخه خپور شوی بیان وایي چې ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په کار ده چې په پاکستان کې له حقاني شبکې سره خبرې اترې وسی. افغان ولسمشر حامد کرزی دا هم تکرار کړه چې په راتلونکي میاشت کې به له امریکا سره پر ستراتیژیک تړون کار وسی. هغه یو ځل بیا وویل امریکایي ځواکونه دي د افغانانو پر کورونو چاپې ودروي. د ښاغلي کرزی سرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلی دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلنټن د سیمې سفر وکړ او پر پاکستان یې زور واچوي چې د خبرو اترو ملاتړ دی وکړي او په خپله خاوره کې دي د اورپک په ټنځایونه لمنځه یوسي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې د ملک دین خیلو په سیمه کې د بیګانوی عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا دیرش کورونه او یو مارکیټ وران کړی دی. چارواکي وایي له دې کورونو څخه یې په لویه کچه چاودونکي توکي ترلاسه کړي او 25 شکمن کسان یې هم نیولې دي. خو ځایي خلک بیا وایي چې دوی له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لري او پوځ د دوی کورونه بې لا جوازه وران کړی دی. بل پلو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي چې لا هم له دې سیمو څخه خلک خپلې کړي باروي او د جلوزو په کیم کې شاوخوا 3000 او 900 متاثرین ثبت کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلنټن د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدو کتو پر مهال پر دې زور اچولی چې په دې هیواد کې دي د بشري حقونو ته لا درناوی وسی. د ولسمشر اسلام کریموف رژیم په دې تورن دی چې بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. میرمن هیلری کلنټن له دې ملاقات وروسته په تاجکستان کې د مذهبي او بنیادي ازادۍ په اړه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل میرمن کلنټن وایي موږ په کلکه دا باور لرو چې د ټولو خلکو لپاره که هغه ځوانان دي که زاړه دي نارینه دي او که میرمنې د ټولو لپاره دي د بنیادي ازادۍ په ګډون د مذهبي ازادۍ هم ساتنه وسی. د میرمن هیلری کلنټن الفاظ. هیلری کلنټن له هغه وروسته چې امریکا 9 کاله وړاندې له ازبکستان څخه د پوځي او نور مرستو بندیز لرې کړ لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی ده چې دې هیواد ته سفر کوي. دا بندیزونه پر ازبکستان د دې له کبله لګول شوي وو چې ګواکې دا هیواد بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. تمه کېږي چې د لیبیا نوي مشران به نن په هیواد کې د 8 میاشتو د ولسي جګړې د پای ته رسېدو او د هغوی په خبره د وژونکي امیر معمر قذافي له واکه د ازادۍ اعلان وکړي. دا اعلان به د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې وسی له کوم څخه چې د پخواني واکمن معمر قذافي پر ضد پاڅون پیل شوی و او تمه څرګنده شوې ده چې د ازادۍ د اعلان په دې جشن کې به په زرګونه کسان برخه واخلي. د ازادۍ دا اعلان له هغه 3 ورځې وروسته کېږي چې له 2 کالو راهیسې واکمن معمر قذافي د لنډمهالې شورا د ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته ووژل سو. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې له اسلامي طریقې سره سم د قذافي د مړي د ښخولو په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. د معمر قذافي کورنۍ د هغه د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده کوم چې د مصرتې په ښار کې خلکو ته د ښکار کولو لپاره پروت دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې په سلګونه کسانو د سپینې ماڼۍ مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما دی په ایران کې د اپوزیشن یو ډله مجاهدین خلک د ترهګرو له لیست څخه وباسي. دا ډله په بمی چاودنو او وژنو تورنه ده او یو وخت یې د عراق د پخواني واکمن صدام حسین له رژیم سره هم اړیکې وې. امریکا په کال 1999 کې مجاهدین خلک سازمان د ترهګرو په لیست کې شامل کړ. اوس کچیرې دا ډله له دې لیست څخه وایستل شي نو به د دې جوګه وي چې پیسې راغونډې کړي او په امریکا کې خپل فعالیتونه وکړي کوم چې اوس نسی کولای. دا ډله وایي چې دوی په 2001 کال کې د تشدد څخه لاس اخیستی وو. او د فرانس او جرمنی مشرانو وای چې دوی د یورو په کارونکو هیوادونو کې د حکومتي پورونو د بحران د تنظیمولو لپاره د یو پراخ تړون پر لور پرمختګ کړی دی. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر نیکولا سرکوزی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې دوی د اروپایي ټولنې تر نن پیلېدونکې سرمشریزې وړاندې د یادې شوې ټولنې له لوړپوړو مشرانو سره د بلجیم په پلازمینه برسلز کې لیده کاته وکړل. نیکولا سرکوزی پرون د بحران د هواري په اړه وویل دی وایي واورې دا ډېرې مهمې غونډې دي، په کار ده چې حل راوایستل سي، په کار ده چې مالي حالت سم کړل سي او دا مالي بحران هوار کړل سي. موږ پرله پسې غونډې کوو. زه له وړاندې لا د جرمني د چانسلرې انګلا مرکل سره په تماس کې یم او موږ له وړاندې لا څه پرمختګ کړی دی. د نیکولا سرکوزی الفاظ د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې موخه دا ده چې یورو او اروپایي بینکونه قوي کړي او دا باوري کړي چې د یونان په شان بحران په نورو هیوادونو کې خپور نه سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال راډیو واورېدل چې بوریوال کاکړ در وړول. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که امریکا پر پاکستان برید کوي نو د ده هیواد به له پاکستان سره د ورور په څیر ولاړ وي. د سیاسي چارو کارپوه وکیل یوسفزی وایي حیران دی چې حامد کرزی دا بیان ولې ورکړی دی.
داسې نازک موقع باندې چې د افغانستان د ګیس په باره کې امریکا او نور نړیوال قوتونه چې دي هغه ډېر زیات حساس دي او کرزی صاحب چې ده یو داسې انټرویو ورکړه چې زما په خیال باندې د هغې د ورکولو په خاص ضرورت نه و.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو په پیښور کې د قبایلو لپاره پر کارکوونکي دفتر فاټا سیکرټریټ د سفارشونو تور پورې کړی دی. افغان دفاعي چارواکو په کونړ کې هغه سیمې لیدلې دي چې د پاکستان له لوري پر توغندي ورول شوي ول. د اختر په دویمه ورځ له باجوړه تښتول شوي ماشومان تر اوسه نه دي راخوشې کړل شوي. اوس به د عالمانو او مشرانو جرګه وسلوالو ته ورځي.
یو خو چې د علماو یو مناسب جرګه تیاره کړې شي هغوی د ورول سي شي هغې سره په دې خبرې اترې شي. یو زمونږ قومي مشران چې کوم دي قومي مشران هم هغوی تسلیم.
دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې واورئ له مشال راډیو سره اوسئ. او سم د دې وخت لومړی خبر ته ورزو. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې لمیشتې سخت دریزه حقانی شبکې سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. کرزی د پاکستان له یوه شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د سولې دغه خبرې باید په پاکستان کې وشي. ولسمشر کرزی وایي که پر پاکستان برید کیږي افغانستان باید د ورور په څیر تر څنګ ولاړ وي. نور جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان د وروستیو راکټي بریدونو له کبله د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې سوي، بلخوا د سولې عالي شورا د مشر برهان الدین رباني په وژنه کې پاکستان په لاس لرلو تورن سوی، د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان له خصوصي ټلویزیون جیو سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل که خدای مکړه پر پاکستان امریکا یا هندوستان حمله وکړي او جګړه ونشلي افغانستان به د خپل ورور پاکستان په څنګ کې ودرېږي. که پر پاکستان برید وسو او د پاکستان خلکو د افغانستان مرستې ته اړتیا درلوده افغانستان به له تاسو سره وي. افغانستان مو ورور دی، که څه هم د پاکستان اداراتچیانو د افغانستان پر خلاف ډیر څه کړي خو افغانستان مو بیا هم ورور دی. افغانستان به هیڅکله د پاکستان د خلکو هرکلی میلمه پالنه او احترام هیر نه کړي. موږ په پاکستان کې 5 میلیونه کډوال درلودل. شغلی کرزی دغه څرګندونی په داسې حال کې کړی چې دوی ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره په خبرو کې د افغانستان د ټولو بدمرغیو او د جګړې د دوام مسولیت د پاکستان پر غاړه واچوه. ویل تروریستان په پاکستان کې روزل کیږي، تمویلیږي، ساتل کیږي او افغانستان ته د حملو لپاره رالیږل کیږي. د تلیا میزان پر 12 هند ته افغان ولسمشر حمید کرزی د سفر پر مهال له دغه هیواد سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې دغه سند به د افغانستان او هند ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري پیاوړی کړي. د مسلې د پاکستان سخت عکس العمل راو پاروه. ولسمشر حمید کرزی په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو شورا په پاکستان کې ده. موږ ټول پوهیږو چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده. له دې ډلې سره د پاکستان او لویدیځ پر پخوانیو اړیکو هم پوهیږو او اوسنی وضعیت هم را معلوم دی. له هغو ډلو سره نورې خبرې نه کوو چې مشخص ادرس نه لري او قصد یې ځنوژون کوي. ولسمشر کرزی وویل چې د امریکا او پاکستان خرابې اړیکې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو تاثیر ونه کړي.
And with the United States and Pakistani tensions.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالی د پاکستان په وړاندې زموږ پر چلند کوم اغیز نه لري. تاسو په دې پوهیږئ موږ له پاکستان سره له اوږدې مودې راهیسې تعامل لرو. د ورونو ترمنځ په اړیکو کې دا مسایل راځي. تاسو به وګورئ چې افغانستان به د ستونزې په وخت کې ستاسو سره وي. لطفا د هغو میتودونو کارول ودروه چې موږ ته زیان راوړي او نن تاسو هم ورڅخه زیان وینئ. راځئ له یو نوي چوکاټ او مقصد سره یو سو. داسې یو مقصد چې د ورونو یوازې د شر راتلونکي سولې او توازن پر لوري د مخکې تګ لپاره کاروي او افغانستان به له تاسو سره وي. شغلی کرزی په خپل مرکه کې ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې به د کوم بل هیواد فرمایش او سپارښتنې ته غوږ ونه نیسي او دا یې خپلواک دریځ دی. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې هم د دې مرکې ځینې ټکي راخیستل سوي چې ویل سوي افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په برخه کې پر خپلو شرایطو ټینګار کړی. هغه دا چې د شپې له لورې دې عملیات او چاپی بندې سي. امریکایي ځواکونه دې د افغانانو کورونو ته دننه نه ورځي، بهرني زندانونه دې نه وي، دغه راز د افغانانو توقیف او نیونه دې بند سي.
د سالم محمد صالح پر رپورٹ کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر ویلي که پر پاکستان برید کېږي نو افغانستان به د پاکستانیانو میلمه پالنه وکړي. پر داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان کې له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي او هلته یې پر هغوی فشار زیات کړی دی چې د حقانی اورپکې شبکې پر ضد عملي ګامونه واخلي، د ولسمشر کرزی دا بیان څه معنا لري؟ په پیښور کې زموږ همکار مجیب انګار د سیاسي چارو له کارپوه عقیل یوسفزي سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلې چې آیا د دې بیان اړتیا وه.
په دې خبره باندې داسې حیران غوندې یم چې د دې خبرې ضرورت څه پېښ شو چې هغوی په یو داسې نازک موقع باندې چې د افغانستان د کیس په باره کې امریکا او نور نړیوال قوتونه چې دي هغه ډېر زیات حساس دي او کرزی صاحب چې دا یو داسې انټرویو ورکړه چې زما په خیال باندې د هغې د ورکولو څه خاص ضرورت نه و.
فکر نه کوي چې د کرزی صاحب دا څرګندونې به اسلام آباد ته د میرمن کلینټن د وروستي سفر پر نتایجو ډېرې منفي اغېزې وکړي؟
په یو داسې موړ کې امریکا په پاکستان باندې خپل فشار چې دا ډېر زیات تیز کړی دی او میرمن هیلری کلینټن چې په اسلام آباد کې مختلفو طبقو سره کومې خبرې وکړې په کم کلیئر کټ انداز کې هغې د افغانستان په معاملاتو باندې خپل د رای اظهار وکړو، تجاویز ورکړل او دا یې هم وکړل چې افغانستان کې امن قایمول د امریکې او د هغه د اتحادیانو چې دی نو بنیادي په مقاصدو کې شامل دي، په اهدافو کې شامل دي. ما ته خو داسې ښکاري چې دا مرکه چې کومه مخې ته راغلې ده د هیلری کلینټن د کابل او د اسلام آباد چې کومه دوره وه د هغې د سبوتاژ کولو یو داسې غیر ارادي غوندې کوشش دی.
تاسې د سیاسي چارو له کارپوه عقیل یوسفزي سره د مجیب انګار مرکه اورېده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,115 او 15,140 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاله په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د لیکوال فرحت تاج یو مقاله خپره کړې ده. په دې کې راغلی دا رښتیا دي چې جګړې یوازې پوځ نشي ګټلی بلکې د خلکو مرسته باید ورسره وي، خو پر دې سربیره د هغه وخت ممکن دي چې دواړه غاړې د مقصد لپاره یو له بل سره په رښتیا ملګري وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې مهمې برخې ته راوړوي.
د کوالی سمو د چارو کارپوه فرحت تاج لیکي، ویل کیږي چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال آصف یاسین ملک د کوالی سمو په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځایي کوالی لشکرو د کردار ستاینه کړې ده. هغه د دې لشکرو د لاکوي کولو غوښتنه کړې ده او پر کوالی یې ځغ کړی دی چې د دوی په سیمو کې دي طالب ورپکې دې ته نه پرېږدي چې بیا راغونډ سي. فرحت تاج لیکي، یو پلو خو د یاسین ملک دا سرګندونی د پاکستانی ټولنې او پنړۍ کې د هغو خلکو د تیرستلو برابرې دي چې په سیمه کې د امنیتي ستونزو په اړه پلټنې کوي. بلې خواته دوی پر هغه تشدد سترګې پټوي چې په قبایلي سیمو کې خلک د پاکستانی ریاست لخوا د اورپکو ډلو د ساتلو د تګلارې له امله ورسره مخامخ دي. لیکوال پر مخ لیکي، د جنرال یاسین ملک دا څرګندونې هغه ریاستي پروپاګاندا تقویه کوي چې ګواکې قبایل په ظالمانه توګه خپلواک دي او په کلتوري توګه له تشدد خوند اخلي. د لیکوال په خبره دا نظر د فرنګي له وخت راورسته د هغوی ځاینیونکو پاکستانی ریاست خپل کړ. مقاله زیاتوي، لشکر د قبایلي کلتور هغه برخه ده چې پر بیخي خاص وخت او هغه هم په نادره توګه د لنډ وخت لپاره جوړیږي. په قبایلی سیمو کې د ځای شخړو د هوارولو لپاره قبایلو کومه لار رد کړې نه ده، بلکې د پاکستان لخوا ورکړل شوې نه ده. مقاله لیکي نو چې د ریاست لخوا د شخړو د هوارولو لپاره کومه لار نه ده ورکړل شوې، نو په قبایلی سیمو کې جرګې هغه فورمونه دي چې په سوله ییزه توګه شخړې هواروي. یو مشهوره جرګه په کلتوري توګه د دې جوګوي چې د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره یو لنډمهاله لشکر جوړ کړي، او دا زیاتره هغه وخت کیږي چې کله د خلکو پر اوبو، مځکو، ځنګل او یاغرونو شخړې رامنځته کیږي او دوی یې له مخالف لوري څخه ترلاسه کوي. لیکوال لیکي په قبایلو کې د لشکرو دا طریقه کار دی او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې تر پیل پورې دا ډیر کامیاب و. فرحت تاج زیاتوي د طالبانو او القاعده پر ضد جګړه کول د کلیوالو او ځایي شخړو د هوارولو په منځ کې ډیر لوی فرق دی، او په داسې وخت کې چې په قبایلي سیمو کې ډیر ریاستي او غیر ریاستي لاسونه دي، نو دا د قبایلي لشکرو تر وس او قابلیت وتلی کار دی چې د کلیو پر ځای په ټولو قبایلي سیمو کې شخړې هوار کړي، او پاکستان هم ورسره د وسلو، خوراکونو او نور اړتیاو په مد کې مرستنه کوي. مقاله لیکي دا رښتیا دي چې جګړه یوازې پوځ نسی ګټلای، بلکې د خلکو مرسته به ورسره وي، خو پر دې سربیره دا هغه وخت ممکن دي چې دواړه غاړي د مقصد لپاره یو له بل سره په رښتیا ملګري وي. خو په پاکستان کې داسې نه ده. د پاکستانی پوځ جنرالان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له خپلو ملګرو او په خاصه توګه له قبایلي خلکو سره دوه مخه لوبه کوي. لیکوال فرتاج د مقالې په پای کې لیکي په څه ډول چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ پر ضد جګړه کړې ده، د هغه له کبله د دواړو یعنی د پاکستانی پوځ او القاعده لخوا قبایلي خلک ویرېدلي او محکوم شوي دي. هغوی هم د پوځ او هم د طالبانو په قبضه کې دي. له قبایلو څخه د طالبانو پر ضد د لشکر جوړولو غوښتنه پر هغوی ظلم دی. جنرالانو طالبان جوړ کړي وو او اوس دې د قبایلو پر ځای همدوی ورسره جګړه وکړي.
لبوروال کاکړه مو د فرحت تاج مقاله واورید چې پکې هغه ویلي د پاکستان پوځ طالبان جوړ کړی ول، نو واست په خپل له دوی سره وجنګیږي او قبایلی ولسته نور مخامخوي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږي، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د قبایلی سیمو یو شمیر اوسیدونکو په پیښور کې د دې سیمو لپاره پر کارکونکو دفتر یا فاټا سیکرټریټ تور پورې کړی دی چې دوی د سیمو لپاره دی په بیلابیلو کالجونو کې د قابلیت پر ځای په سفارش خلک پر دردو ګمارل شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
فاټا سیکرټریټ د روانې میاشتې په 13 نیټه په و ایجنسو او شپږ اف آرس په مختلفو کالجونو کې 160 لیکچران په 12 گریډ کې مقرر کړل. د سرکاري اعلامیه تر مخه دا لیکچران به تر یو کال په ازمایشي توګه کار کوي، بعد د یو کال نه به دوی مستقل کولی شي. د فاټا سیکرټریټ د اعلامیه وروستو یو شمیر هغه خلکو چې د لیکچرشپ لپاره یې خپل اسناد جمع کړي وو دا ګیلې لري چې فاټا سیکرټریټ ځینې برتیانې په قابلیت نه بلکې په سفارش کړي دي. د جنوبي وزیرستان نه تعلق لرونکي خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ د سیمې نه پولیټیکل ساينس مضمون لپاره زه واحد کاندید وم، ولې دوی د بلې ایجنسۍ نه یو بل کس تعینات کړو او موږ ویلې شوی وو چې وی ایجنسی یا اف آر کس د بلې ایجنسی لپاره خپل اسناد نشي جمع کولای.
ما اډاک لیکچرشپ پولیټیکل ساينس سبجیکټ اپلای کړی و چې کله ما ډاکومنټس ولرل اول وار ما ډاکومنټس دی ورک کړل. د انټرویو په ورځ ما ته ویل چې ته ډاکومنټس سبمیټ کړه. ډاکومنټس مې په ورځ سبمیټ کړو بیا اسمار سیکشن افیسر د افسر ملال شاه هغه ته ویل چې تاسو ډاکومنټس موږ ته نه دي رسیدلي، او بیا هم ویل چې تاسو موږ ډېر ماتنګ وي. په انټرویو ډیټ پورې د ساوث وزیرستان واحد
ذاکر وزیر چې اف آر بنو نه تعلق لري وای زه صرف په دې وجه منتخب نه کړی شم چې اف آر بنو کالج کې پوسټ خالی نه وو، ولې منتخب کړی شوی لیکچرانو کې زمونږ د سیمې نه یو شمیر لیکچران نور ایجنسو کې تعینات کړی شوی دي کوم چې دوی د اصولو خلاف ورزی ده.
زه په انټرویو کې په 15 نمبر باندې وم، زما بل کزن دی په کې 2 نمبر باندې وو په انټرویو کې، نو بیا چې کله ریزلټ رالو بیا وای چې نه تاسو پکې نه شئ، موږ صرف د میسایل وایز به کوو فاربنو کې کوم کسان یې په فاربنو کې ورجس کوو. خو بیا چې کله موږ د هغه وخت چې کومې پایمنډټری دي دې کې داسې هلکان شوي دي چې هغه تعلق د فاربن نه دي، خو په فار کوار باندې شوي دي یا بجور باندې شوي دي، نو دا موږ سره زیاتې کړې دي.
فیاض الدین چې وانا نه تعلق لري وای ما 2 کاله په وانا کالج کې اډهاک لیکچرر په هیڅ خپل ډیوټي تر سره کړې ده. خو فاټا سیکرټریټ لخوا اعلامیه جاری کې دوه وروستو زه د نوکرۍ نه لرې کړم او زما په ځای یو بل تن تعینات کړو.
موږ دا سوال د ډایرکټر طرفه 2 کاله
مشال ریڈیو پفاٹا سیکٹریٹ کے دو ایجوکیشن ڈائریکٹر عبد المنان، ایڈیشنل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ عابد مجید او سیکشن آفیسر آسما عارف سر رابطہ اوکڑا نو ہوئی پدی اڑد سوائلو نا ڈڈا اوکڑا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او نورو لوړ پوړو پوځي چارواکو سره د ټولو بهرنیو ځواکونو د مشر جنرال جان آلن د کونړ ولایت سفر کړی دی. د دوی د سفر مخه په دې ولایت کې د هغو سیمو لیدلو چې پکې د ولس له وینا سره سم د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونه شوي ول. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي، د بهرنیو ځواکونو لوی درستیز جان ایلن، د ملي امنیت سرپرست رئیس رحمت الله نبیل او د ملي دفاع لوی درستیز شیر محمد کریمی په ګډون یو پلاوی کونړ ته په خپل سفر کې د دغه ولایت د سرحدي سیمو څخه د هلیکاپټر له لارې لیدنه وکړه. دوی د پاکستان له لوري په افغان خاوره د توغندیزو بریدونو او په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د نوو خوځښتونو د رپورټونو د سپیناوي په موخه له دغه سیمو جاج واخیست. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم اوردګ ویل چې کونړ ته د دی پلاوی د ورتګ اصلي هدف دا دی چې په آینده کې د ورته بریدونو مخه ونیول شي.
د غټونو قربانونو مشران چې نن دلته د کونړ ولایت راغلي دي، د ټولو په همغږۍ سره او همکارۍ سره او د صف همکارۍ سره وکولای شو چې په راتلونکي کې د دغه راز فجایع ونه هواد کې خصوصا د کونړ د نورستان په ننګرهار ولایت کې مرګ ژوبله ونه ده، کورونه وران کړي دي، خلک
د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی اویل. بل شک چې کوم راکیټونه د کرخې له اخوا راځي، مخکې تر دې چې موږ دلته راشو سرحداتو ته ورغلو او د هلیکاپټر له لارې مو له نږدې ولیدل، او همدارنګه کومې ستونزې چې زموږ ملي اردو لري، پولیسي لري، ولایتي لري، ټول همدې خبرې ته راغلي یو چې د دوی ستونزې واورو او که خدای ته منظوره و د حل یو لار ورته پیدا کړو. د بهرنیو ځواکونو لوی درستیز جان ایلن اویل چې د وروستیو پیښو په وړاندې به جدي اقدام کوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په سرحدي سیمو د ملي اردو د ډیرښت په نوو وسلو د سنبالښت او د هوایي ځواکونو د ورکولو غوښتنه وکړه. د زیاته کړه چې د ولایتي بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلي او د بهرنیو ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې خپل بیزونه له کلو څخه وباسي او په سرحدي سیمو کې ځای په ځای کړي چې د ولسي وګړو د وژلو مخه ونیول شي. کونړ ته ورغلی پلاوی وویل چې د دوی غوښتنې به تر مرکزه رسوي او په اړه به یې وروستۍ پریکړه هلته کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د بزګرانو او مالدارانو زخت تاوان شوی دی. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
له تیرو څو کلونو را په دې خوا د هیواد په ځینو برخو کې د وچکالۍ له امله فصلونه خراب او د خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ شوی. په دې کې یو هم د پکتیا ولایت دی چې خلک یې وایي دښتې او څړځایونه په سپیرو ډاګونو بدل شوي او باغونه او کروندې په وچېدو دي. دوی وایي چې پخوا به یې د ژوند اړتیاوې له خپلو کروندو او مالدارۍ څخه پوره کولې، خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې بارانونه او واورې نشته، کاریزونه هم یا خو وچ شوي او یا یې اوبه ډېرې کمې شوي چې فصلونه نشي خړوبولی، او په دې ډول دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
زه لال محمد دی، ګردیز اوسیدونکی. د موږ فصلونه ټول تباسو، سخته وچکالی ده. د حکومت باید د موږ سره مرسته وکړي او موږ ته کې هغه جوړې چې د بمبې ووي، زامڼې ټولې خراب شوي، مینځکې شاړې دي. موږ سره باید کومک نه ده سوی، کومې مرستې کومک د موږ سره نه ده کړی. د لوبیا او دا شیان ټول داسې تباس.
زما نوم سید محمد د پکتیا ولایت اوسیدونکی. اوس خبره په دې کې داسې وچکالي ده، وچکالي خو په دې نمونه وچکالي ده چې حتی کوم فصلونه هم کرلي وو هغه هم ټول وچ شو. د وچکالي له لاسه بارانونه نه کېږي، اوبه نهسته، دا هېڅ ته ټولې شاړې مینځکې دي. کوم منځکه سدا ته دا باغونه ماغونه دي هیڅ کله موږ وست د افغانستان مخکې حاصل حقوق دغه میوه چې شلرل وس هغه هیڅ کله نه لري.
د کروندګرو ترڅنګ مالداران هم وایي چې اوس ترځایونه خراب دي او سروی ځانونه په وښو نشي مړولی.
زه روح الله د پکتیا ولایت یم. زموږ میږي دلته هېڅ شی نسته، بس وښو اوس څه شی نسته، نسته بس دا بارانونه هم نسته، وریجې دي بارانونه نه کېږي، مخکې وښیانې ډېرې اوس نسته، ټول ماله مالا.
د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر نیاز محمد لالی وایي چې رښتیا هم پکتیا وچکالۍ ځپلي. نږدې 50% للمي او 40% ابي ځمکې له حاصلاتو پاتې شوي او په خبره چې د جیولوجیکي سروې له مخې په پکتیا کې د ځمکې لاندې اوبه نږدې 14 متره ښکته تللي.
په تاسف سره باید ووایم چې سږ کال په پکتیا کې وچکالي اثر ډېر معلومدار دي. په پسرلي کې موږ توقع درلودله چې د نننیو دپاره د موږ بارانونه وسي او واوره په یغه اندازه باندې لکه نور کلونه سي بولځېدو. متاسفانه سم واوره په یغه اندازه باندې مو نسو په بارانونه په یغه موسم کې ونسو. موږ نظر په یغه سروې باندې سې کړی د پسر اثر د پکتیا چې په ولسوالیو کې او یا د ترویج مدیرانو موږ ته خبرونه راکړي دي، ولې متاسفانه سې یا بدبختانه ووایم چې د موږ د للمویو حاصلات 50% له منځه تللي دي. همدارنګه د ابي مځکو په حصه کې سې موږ سروې کړې ده، 40% حاصلات د موږ په ابي مځکو کې یا هغه مځکې سې د اوبو لاندې دي حاصلات هم له لاسه ورکړي دي.
د پکتیا د کرنې رئیس انجینر لالی زیاتوي چې د څړځایونو د نشتوالي له امله کوچیان هم سږ کال 2 میاشتې وړاندې نورو سیمو ته وکوچېدل.
کوم ځایو کې چې مالونه څرېږي لفچر ورته وایي یا څړځایونه تمامې معنی 100% له منځه تللي دي. همدغه وجه ده چې کوچیانو سږ کال د اسد د میاشتې له 15 نه خپل حرکت شروع کړ د پاکستان خواته. سه درالي کې ډېر ګرم موسم ده او هغلته د یغو مالداري په یغو ګرمي سره توافق نه لري او یا د یغو مناطقو کې چې دوی مثلا هغه کېږي هلته کافي اندازه باندې به الفچرونه موجود نه وي.
د پکتیا چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله نه یوازې فصلونه خراب شوي بلکې د ژوند چاپیریال ته هم زیان رسیدلی چې په دې برخه کې د نړیوالو مرستندویو موسسو مرستې ته اړتیا ده. نقیب الرحمنوال، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو کښت یوه لویه ستونزه ده. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي دوی کوکنار کرل نه غواړي، خدای مجبوري ده ځکه چې حکومت ورسره د مرستو وعدې نه دي پوره کړي. د هلمند والی ګلاب منګل وایي په دوی په مسلسله توګه کروندګرانو ته تخم او سره ورکوي. نور تفصیل د سید شاه سقیم په راپورټ کې.
د افغانستان هلمند ولایت چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله پکې په زیاته اندازه کوکنار کرل کیږي، اوسیدونکي وایي چې که دولت له کروندګرو سره هغه مرستې وکړي چې وعده یې ورسره شوې دي نو په خپلو ځمکو به د کوکنارو پر ځای غنم وکړي. دوی وایي چې په کروندو یې دومره زیات مصرف راځي چې له کوکنارو پرته یې د هیڅ شي کرکیله مصرف شوې پیسې نه پوره کوي. د هلمند د کروندګرو په خبره له تېرې څه مودې را په دې خوا چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو بندونه او کانالونه ډک شوي او په ځمکه کې دننه اوبه ټیټې تللې دي نو دوی مجبوره دي چې له ژورو کویانو څخه اوبه په جنراتور راوباسي او په دې توګه یې په تیلو تللې پیسې له کوکنارو پرته هیڅ شی هم نشي پوره کولی. د حاجي عبدالله په نامه د هلمند یو تن قومي مشر وایي چې دولت د هغه وعده پوره کړي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د ختمولو په اړه کړي وي.
په خپل ساحه کې تاریخ نه پرېږدم ان شاء الله تر اوسه پورې زما خلک یې کړي هم نه، په خپل هم دغه وایي، مګر و هغه وعده چې ورسره سوي دي هغه باید ورسره پرځای
شي. د هلمند یو بل بزګر وایي کروندګر هم د کوکنارو په کار لستړ شوي دي، کلیګ مرسته هم ورسره وکړل شي د کوکنارو کار به پرېږدي.
چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ د ولس سره همکاري وکړي، تاریخ موږ هیڅ نه کړو نه دوی کړي، خو موږ دغه خواهش کوو چې زموږ ولس ډېر ستړی دی، تاریخ چې کړي خپل د مجبوریت څخه کړي، بیا هم نه کړي، تاریخ نه کړي، خو موږ خواهش کوو چې زموږ سره کومک وکړي.
د هلمند والی ګلاب منګل بیا وایي چې مخکې تر دې چې بزګران په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي، دوی ورته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او سره برابره کړې ده. د خبره هر کال په هلمند کې د کوکنارو د کر د مخنیوي په موخه له زرګونو کروندګرو سره مرستې کوي او بیا به هم دوام ورکړي.
مخکې له کرلو څخه موږ د خانانو ته مواد ویشو چې دا د دې غنم د تخمونه او د کوټ 15,000 کورنۍ په ټول افغانستان کې تاسو پښتنه وکړي، یو ولایت دومره سهم نه دتلی، یوازې لکه مسقلات چې راغلی. هر کال په هلمند کې زتر 15,000 کسانو کورنۍ سره موږ مرسته کوو.
د هلمند ډیری اوسیدونکي وایي چې که څه هم دولت هر کال له کروندګرو څخه د کوکنارو د کښت د ختمولو غوښتنه کړې او په بدل کې ورسره مرسته کړې ده، خو بیا هم په هغو سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې د دولت مخالف ډلې پکې نه پوز لري. د دوی په خبره د دولت مخالف طالبان بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په روانه خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، لکه د باجوړ هغه ماشومان چې د اختر په دویمه ورځ تختول شوی وو، د هغوی په اړه یو رپورټ لرو چې د هغوی څه برخلیک کېدای شي. اوس ورځو خبرونو سرټکو ته، ځکه چې په پېښور کې 12:30 دي د غرمې. بوریوال کاکړ راغلی دی خبرونو سرټکو سره.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای په پاکستان کې د سخت دریدو سره خبرې اترې وسی. د پاکستان پوځي چارواکو په خبر ایجنسی کې د چاودونکو توکو او شکمنو کسانو ترنیولو وروسته شاوخوا 10 کورونه نړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ازبکستان حکومت د بشري حقونو ته لا درناوی وکړي. تمه کیږي چې د لیبیا نوی مشران به نن د اتو میاشتو د ولسی جګړې د پای او د هغوی په خبره د وژونکي امیر معمر قذافي لواکه د ازادۍ اعلان وکړي. د فرانس او جرمني مشران وایي چې دوی د یورو په کارونکو وادونو کې د حکومتي پورونو د بحران د تنظیمولو لپاره د یو پراخ تړون پر لور پرمختګ کړی دی. په تیونس کې نن د اوږدمهاله واکمن زین العابدین بن علي له لرې کېدنې او 9 میاشتو وروسته تاریخي انتخابات ترسره کیږي، او په روس کې تاریخ پوهانو داسې قبرونه په ډاګه کړي چې د 1902 کال د جګړې مړی پکښې دی.
خبرونه مل بوریوال کاکړه واوریدل. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. اوس مرزو اسلام آباد ته ریاض مساخیل د مشال رادیو خبريال دی. هغه الته تاسو ته نن پاکستانی ورځپاڼې لیدلې دي او ادارې او څخه مهمه برخه راخېستې دي او درته ژباړلې دي. راځي لا هغه اورو.
نن د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن په پاکستانی دوره لیکلې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې هر څوک د دې دورې نه وړاندې مطبوعاتو کې داسې خبرونه راتلل چې دې دوره کې به امریکا پاکستان ته یو سخت او ختمي پیغام ورکوي، خو د دې برعکس د امریکې د خارجه وزیر دوره د راتلونکي د امن لپاره ډیره اهمه وه. ادارې لیکي چې هیلری کلینټن کمې درې خبرې ومنلې چې یو خو به د پاکستانی پارلیمان د قرارداد مطابق د خبرو اترو لار خپلولی شي، بلا کابل حمله کې د پاکستان لاس نه وو، او درې مدا چې په پاکستان د ننبه د طالبانو خلاف امریکا کاروایی نه کوي، د سره به یقینا چې حالات خشي او د دوه ملکونو ترمنځ به د اعتماد فضا جوړ شي. اداري وړاندې وایي چې دغه رنگ پاکستانی خارجه وزیر هم د استراتیجی په ځای عملی ګامونو سره اتفاق کړی دی، او که سفارتي تعلقات دغه رنگ جاري پاتې شو نو هیڅ ګرانه نه ده چې د امن عمل دپاره نوې لارې خلاص شي. دغه شان د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه د ملګري ملتونو سلامتي کونسل کې د پاکستان په غیر مستقل چوکې غټلو لیکل دا او وایي چې پاکستان په یو سل درې نوي کې یو سل یو کم ډیر شوټونه واغستل. اداري وایي چې یقینا دا د پاکستان د پاره یو لویه کامیابی ده، او د دې مقصد د پاره پاکستان ډیره ښه سفارتکاري کړې وه او ټول ملګري هیوادونه یې اعتماد کې اغستې وو. بلخوا د هندوستان لخوا د مخالفت نه کول واده هم د دې ډیره لار هواره کړه. اداري مخکې وایي چې دا وخت دی چې زمون حکمرانانو په دې خبره سوچ وکړو چې دوی د نړۍ د نورو ملکونو سره ښه تعلقات ولرل او هر وخت یې ورسره رابطه وه، نو پاکستان به په ډیرو معاملو کې کامیابی عمومي. او د ایکسپریس ورځپاڼې اداریه د هغې تور سرې په نوم لیکلې شوې ده چې دا وخت یې عمر لستیاو ته رسېدلې دی. اداریه لیکي چې ډاکټر بی بی قریشی د خپل ژوند زیاته برخه د زنانو د حقونو او تعلیم دپاره ورکړې ده، او د پاکستان په شمول یې په غانا کې هم خلکو ته د علم رڼا ورکړې، او د ملګرو ملتونو د پخواني سکتر کوفی انان استاد هم پاتې شوې ده. بی بی قریشی چې پی ایچ ډی ډاکټر ده او اعلی تعلیم د لندن نه حاصل کړی دی، خو نن د کراچۍ په ایدی هوم یا یو خیراتي اداره کې د ژوند اخیری ورځې شپې سبا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړۍ په مطبوعاتو کې شاهین بنیری نن د ټیلیګراف ورځپاڼې چې په بریتانیا کې خبريږي له هغې یوه مقاله راخیستې چې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه ده. همداسې د پاکستانی ورځپاڼې ډان څخه یوه مقاله راخیستې ده چې پکې ویل شوی دی چې اوس خو امریکا د پاکستان سره د اړیکو بیا سمول لپاره هڅې کړې دي، او هیلری کلینټن هم پاکستان ته ورغله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده. خو اوس باید پاکستان هم د اورپکو پر ضد ګامونه واخلي، او د دې ترڅنګ پاکستان هم باید په صادقانه ډول له امریکا سره ملګرتوب وکړي.
ټیلیګراف ورځپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې د عراق نه د امریکایي ځواکونو پر راوستو باندې ټولو نه زیاته خوشحالي ایران کوي. د امریکایانو لخوا د عراق نه د صدام حسین لرې کېدل ایران ته ډېره ګټه رسولې ده، ځکه چې پخوا دغلته د ایران یو تریخ دشمن حکومت کاوه، خو اوس عراق د شیګانو په واک کې دی. په راپور کې لیکلي شوی په عراق کې د سنیانو او شیګانو دواړو په لاسو په زرګونو امریکایان وژل شوی دي، خو ولې اوس دغلته د تیلو لوی ټیکې هم د بل چا لاس ته روانې دي. د عراق د وزیر اعظم نور المالکی د بهرنو چارو یو سلاحکار سعد مطلبی ویلي چې د موجوده حکومت او عراقي پارلمان نه یو معامله منظورول ناممکنه دي، ځکه چې په دغه ائتلافي حکومت کې شیګان ډېره ونډه لري. په حکومت کې موجود شیعه اتحادیان په هغه وسلوالو ګوندونو قابل لري کوم ته چې د ایران د القدس فورس نه مرستې ترلاسه کیږي، او امریکایان باور لري چې هم دغه وسلوال په امریکایي ځواکونو د بریدونو ذمہوار دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د عباس ناصر لیکلې یو مقاله خپره کړې ده. مقاله کې لیکلي شوی وروستو لدینه چې د امریکې د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته د دورې په وخت د جنرال پرویز کیانی خبره تکرار کړه او دای اومنل چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی، نو آیا اوس دا ضروری نه ده چې پاکستان په ټیک معنی کې د یو خپلواک او ذمہوار هیواد ثبوت ورکړي؟ عباس نصر په مقاله کې د سوویت یونین پر ضد د امریکا سره د پاکستان د مرستو ذکر کوي او دغه جنگ په نتیجه کې په پاکستان کې د کلاشنکوب کلچر او د هیروینو د خوریدو خبره کوي. لیکوال لیکي اوس باید پاکستان د قانون حکمرانی یقیني کړي او په هیواد دننه د خزو، احمدیانو، عیسایانو، هزارو او بلوچستانو حقونه خوندي کړي. لیکوال پوښتنه راوچتي، آیا پاکستان کولی شي چې د سټیل مل غوندې ادارې بحال کړي، د مالی او فکری زوال لار ونیسي؟ آیا د پاکستان سیاستدانان د حکومت لپاره د خپل وار انتظار کوي او د حکومتونو د راغورځولو هڅه نه کوي؟ آیا په پاکستان کې اوس دا ممکنه ده چې په ټی وی باندې د روانو چارو د پروګرامونو قربانه د خپلې تنگ نظرۍ نه راوځي او د خلکو د اخلاقو د ټیکولو ټیکداران جوړ نشي؟ آیا اوس پاکستان د خپلواک هیواد په حیث کولی شي چې د فضل الله غوندې وسلوالو قوماندانانو دړکو ته ځواب ووایي؟ او آیا پاکستان دا کولی شي چې د یو خپلواک ریاست په حیث د گاونډي هیوادونو د خپلواکۍ احترام وکړي او د گاونډیانو په خاوره د تباهۍ راوستلو لپاره خپل سخت دریزه او وسلوال ګوندونه دغلته ونلېږي؟
د پاکستان په پنجاب کې ګوجراوالی په سیمه کې یو کس خپل مور پلار او شپږ ورونه خويندې وژلې دي. اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه په دې اړه تفصیل اخلو. ریاض، د دغه پیښې په اړه لږ راته تفصیل راکړه چې تاسو ته پولیس څه ویلي دي، څنګه دا پیښه مخته راغله ده؟
جی بامیر، د پولیسو د وینا تر مخه د ګوجراوالی باغبان پورا کلر آبادی دا علاقہ دا دلته کې د پولیسو وینا ده چې یغیتا اطلاع ملو شو یو افضل نومې کس و چې وته وی چې زمون په کور بیګا درې کسان راغلی او هغه ډزې کړي دي چې باغې کې دا مور پلار ورونه خويندې هغه مړ شوی دي. کله چې پولیس راغله دیو کته دا ملزم دا افضل چې اطلاع ورکړی و هغه په زخمی حالت کې دا په لاس باندې ګولې لګېدلې او زخمی و. کله چې دې نه تپوسو کو نو دې په شک شو پولیس وی چې موږ د افضل نومې کس اونیو او بیا هغه موږ ته وی چې د پلار چې کم دی اصغر هغه جوارګرو هر وخت به دی په کور کې جنگ جګړه وي. بیګا دغه شانتي د خپل لغن کابونه بار شو او تمانچه را واغستا. د خپل مور او پلار او ورسره سلور رونه او دوه خويندې دا اته وانه کسان د اوشتل او بیا د پولیس د کیس ته بچ کېدو لپاره د خپل ځان د صفایي لپاره په خپل لاس باندې هم یو ډس کړی دی چې هغه په زخمی حالت کې نیولې شوی دی. دا وخ ملزم افضل هغه د پولیس په ولکه کې دی او دا غنه نورې پلټنې هم روانې دي او کیس په درج دی.
صحیح دار ته وای چې په ګوجر والا کې دغه پیخه چې شوه د مخ ته راغلی ده، دی افضل په خپل پولیسو ته ټلیفون کړي او چې زمنګ په کور باندې چا ډاکا یا شوکا کړي دا او بیا امدا اصل کې خپل مور او پلار او ورونه خويندې وجلی ول.
بالکل هم دی افضل په خپل پولیسو ته اطلاع ورکړه چې راشه زمنګ په کور باندې کسان راغلي په مونږه ډزه وکړي زبا کې زخمی هم او نور کور والے چې کم دی غم لدی. کله چې پولیس راغله اغه دا شک شو چې را دا څنګه کې دی چې دا اته کسان مړ دي او دا یو کس صرف په لاس لګیدل دي او دی زخمی چې کړي دی ونی ونه د په وینا باندې بیا د هغه کم تمانچ باندې کم کتلو نشوي دي. هغه تمانچه هم دوی چې په پلاني ده کې پرته ده هغه تمانچه هم پولیسو برامد کړی ده او د دې کس خلاف یې د اته کسانو د مرګ او د خپل ځان د زخمی کولو یعنی 302 او بیا 324 دفعې چې کم دی غلګولي دي او کیس په دغه خلاف اوس په عدالت کې بیا چلیږي.
صحیح ده. ډېر مننه ریاض مساخل موږ سره د ټلیفون په کرخه او په ګوجراواله کې یو کس خپل مور پلار او شپږ ورونه خويندې وژلې دي او دغه کس چې دی د دغه جرم اعتراف هم کړی دی. دا تازه خبرو د دې وخت. او اوس هم ورځو باجوړ ته د کوچني اختر په دویم ورځ له باجوړ تختول شوي ماشومان تر وسه نه دی راخوشي کړل شوي. د ماشومانو کورنۍ وایي نه خو حکومت څه کوي او نه هم په رسنیو کې دې مسلې ته توجه ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي هڅه کوي د عالمانو او مشرانو جرګه طالبانو ته واستوي چې ماشومان راخوشي کړي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د ماموندو د قبیلی تختول شوي ماشومان لا هم د طالب وسلوالو د قبضې نه نه دی خلاص شوي. څو ورځې وړاندې دوه ماشومان په تیخته کې بریالي شوي وو، خو یو شمیر ماشومان د کومو شمیره چې ځینې سرچینې درویش ښایي لا هم د طالب او وسلوالو په قبضه کې دي. ملک ګلزاده خان د ماموندو د قبیلې دی او هغه وایي دا وړه خبره نه ده، خو ولې میډیا، ځایي جرګه، طالب وسلوال او حکومت خاموشه دی؟ د ماشومانو په کورنۍ ډیر بد وخت راغلی دی او باید دغه ماشومان را خلاص شي. او دی باجوړ ایجنسی یو ځای صحافی فضل حکیم خان وای د ماموندو جرګه خو لا هم نه د ورغلی، خو د طالب وسلوالو د استوګ نځای هم ښکاره نه دی چې ګینې د سلارزه یا د عثمان خیل د قام جرګه جوړه شي او هغلته ورشي.
نسومره پور خبره چې د عثمان خیل او د سلارزو خبره ده، نو دې کې داسې مسله ده چې کمزه کې دغه ماشومان دي، نو هغه ځای ته رسایي ډېره مشکله ده او نه د هغو د طرفه څه قسم څه منځ ته څوک راغلي دي، نه د هغو څه وینا راغلې ده، نه د هغو څه د ټلیفون رابطې شته دي چې دا خلک ورته متبره چې رابطه وکړي او د هغو څه خبرې اترې وکړي او د هغو څه خبرو اترو ته کښېني. زما په خیال باندې چې واحد دغه یوه جرګه ده چې د علماو جرګه ده چې دغه جوړه شي انشاءالله چې دغه به کامیابي حاصله کړي.
ملک ګلزاده خان نه مو وپوښتل بیا نو د ماشومانو د خلاصون دپاره ذمه واري د چا په سر ده؟ ملک ګلزاده خان دا هم ویل جرګه د دینی عالمانو جوړول ضروری دی، هغه که د باجوړ وي او که د مهمندو. نو د مهمندو ایجنسی نه د قومي سیملې پخوانی غړی او دینی عالم مولانا غلام محمد صادق پر دې اړه وویل
ټول په کار سنجیده قدم د پاره دوه طریقې دي. یو خدای چې د علماو یو اثر شته په دغه خلکو باندې د علم په وجه باندې، یو خو چې د علماو یو مناسب جرګه تیاره کړی شي او هغوی د ور ورسی شي، هغوی سره په دې خبرې اترې وشي. یو زمونږ قومي مشران چې کوم دي، قومي مشران هم هغوی تسلیمي، داسې نه ده چې هغه خلک دي، هغه قومي مشران دي نه چې امن لښکرو کې شامل دي. نو داسې غیر جانبدار خلک شته دي، نو هغوی او جلګه جوړه کړی شي او هغه دې ورولېږلی شي، هغې به کښېني او سره خبره ترې به وکړي. امید دی چې مسله حل شي.
مولانا غلام محمد صادق نه مو وپوښتل طالب وسلوالو او دینی عالمانو کې بیا څه داسې مسلکي اختلاف خو به نه پیدا کیږي چې د ماشومانو دپاره د عالمانو جرګه ور هم شي او جرګه بیا ناکامه شي؟
مسلکونه دونه دې میدان کې نه شي چېړلی. بنیادي طور باندې د هغې خپل اهداف دي، هغه اهدافو دپاره کار کوي. چې هغه اهداف څوک نه چېړي، هغه ټول هغې ته یعنې هغې قابل قبول ګرځېدی شي، هغې باندې هغې خبره تر هغې سره کېدی شي. ټول هغه اختلافي خبرې یا هغه فرقه وارانه خبرې هغه دلته خاص اهمیت نه لري.
خو د باجوړ ایجنسی ماموندو د قبیلې د دغه ماشومانو کورنۍ په دې انتظار دي چې بچیان به یې بیا کله خپلو کورو ته بیرته راشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د خیبر پختونخوا په بنو کې یو کس دی چې ثاقب نومیږي او نه خو یې رسمي زده کړې کړي دي او نه هم پوهنتون ته تللی دی، خو د برښنایي یا برقي انجینرۍ په څانګه کې یې ډېر کار کړی دی. د په کور کې برښنایي موټرسایکل جوړ کړی دی او اوس په کور کې هیلیکاپټر جوړوي. له ثاقب سره د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
سرنګا چې نن په دنیا کې د ساينس او ټیکنالوژي چرچا په هر لوري خواره ده او د نړۍ ساينس پوهان د ساري وسایلو په درلودو سره یو شمیر نوي نوي ایجادات مخې ته راوړي. په پښتني سیمو کې داسې خلک هم شته چې د وسایلو، امکاناتو او تعلیمي پوهې څخه پرته هم یو شمیر ایجادات د تخنیک په برخه کې کړي دي. چې د دې جملې څخه یو تن د بنو ماندیو سیمې اوسېدونکي ثاقب هم دی. دوی څه لوړې زده کړې خو نه دي کړې، خو د خپل سوچ عملي کېدو لپاره همیشه په هڅه کې وي. نوموړی د خپل ابتدایي تخنیکي زده کړو په اړه څه داسې وایي.
زه لکه پله کې پرنس مزدي پولیټیکنیک ته ولا ژوند پولیټیکنیک نو جوړ شو بنو پولیټیکنیک په داسې سامان غیر موجودګي د وجه چې مو شوق او پریکټیکل شوق مې او د مودې پورا سامان ازو که نو ټول تیوریکل دي سوبو به د دې وجه هغه مو څلکه دلچسپي مې نه په شوق غوښتله داسې یوه مینه مې شته راکړه نه نه بعد مې هغه پرېږدو.
ثاقب د خپلو نوو ایجاداتو د عملي کېدو لپاره څه ډول سوچ کوي؟ دوی وایي
مالی طاقت باندې لږ ډېر مې جسم راو په باندې مو زون سره مثال ایکسپریمنټس مې شروع کړل او سنا څه د کتابې هیلپ او د هغه نه بعد چې خپل کې مالا پاک غیبي کیم غیر وکړه ده چې هغه زه په خپل الفاظ شو نه شروع وستای چې یعنی مو ته څرنګه پته ولګي. خو به هر حال الله رب العزت مې چې مو په ځین شه څه حقار غړي ده به الحمدلله مو هغه په پریکټیکل غشه اړولې ده. زه نه په پوهېږم چې څنګه دا دماغ دا راشي خو کوم بیسیک غی کنه فارمولا بس هغه داسې لکه څوک ته چې بالکل په پوهېږي.
نوموړی د خپل لومړني ایجاد په اړه مشال ریډیو ته وایي
اول تجربه خو دا وه چې لکه د سامان د غیر موجودګۍ د وجه دمره وس خو مې هغې ته نه رسېده. خو بهرحال بیا دا مې کړي دي چې الیکټریک بایک مې جوړ کړی دی. الیکټریک بایک خو داسې و چې ریچارجبل و، 12 ولټ و، 80 امپیر بیټری مې پکې استعمال کړی وه او هغې سره موټر اوس 1 HP وداؤټ کلچ سیسټم و، ډایریکټ به سټارټ کېدو، ویریبل کنټرول باندې مې ټول کنټرول مې پکې لګولې بغیر د تیلو د خرچې نه، د انجن د پرفارمنس بغیر، صرف د بیټری او د الیکټریکل پاور باندې یو قسم.
ثاقب د خپل والدینو رول په خپل پرمختګ کې مثبت ګڼي او وایي
ما مور ته د ما د بچپن نه کوم شوق و هغه دته زبردست معلوم و چې دا زوی مې چې دی دغه هیڅ نه دولت غواړي، نه تخت غواړي، نه بچایي غواړي، صرف د خپل شوق پوره کول غواړي. هغې به دا دعاګانې کوي یا الله ته ذهن په کولا وکړي.
نوموړی وایي چې په پیل کې مې د تخنیکي سیزونو باندې کار کول شوق و، خو اوس مې پیشه هم ګرځېدلې ده.
څومره الیکټرو اپلاینسز دي، څومره اگریمنٹس دی، خاصا غټ غو دا ټیوب ویلو او دا کوم آٹو چې کوم کار دی پکې، یعنی دا مین مدر بورډ سٹارټر، نو هغه مسائل حل کوم. هغه تقریبا په خپل علاقہ کې سپیشلسٹ دی. په پیله خو مې شوق و، اوس د مجبورۍ د وجه خلق مې پرې دین نو اوس کاروبارونه جوړ شو.
ثاقب د خپل عملی کړي شوی ایجاداتو او پر روان وخت کې د نوې ایجاداتو په اړه زیاتوي.
هلیکاپټر د لپاره مې تنظیمات شروع کړي دي، هغه کې پیسې خامخا لګي. دا یو خو مې جوړ کړی دی، سیمپل ما سره موجود دی او دلته ما په خپل ځای په کمپیوټر کې چې کوم دی په دا کې هغه ویډیو هم پرته دی. دا خیال مې دی چې اوس یې بالکل یعنی اصلي حالات کې کوم دی. یو کس لپاره 300 MHz رسا فریکوینسی باندې مې ریموټ ته جوړ کړی دی او 300 MHz اراؤنڈ آل یعنی کلومیٹر رسا دی په هوا کې پاسوم تلی شي او سایډو ته هر طرف ته تلی شي.
د ضلع بنو ماندیو سیمې اوسېدونکي ثاقب د نوو سیزونو د ایجاد دپاره امکانات اړین بولي او دې ته د لاسرسۍ په اړه مشال ریډیو ته وایي
زه د ځانه لګیا که نه ما سره خو بس د صحیح دی چې زه به دا نامه ورکړم خپل ذهن ته چې ته غیبي حساب باندې لګې. خو زه دا وایم چې کوم چې مثال د ساینس لاس دی، کوم قوانین دي، کوم اکویشنز دي، هغې مطابق چې مالا مکمل تیوری بغیر د پریکټیکل نه کار نه ورکای اوس کا اوس هم داسې غره ته ملوي چانس چې په هغه کې زه سوای په کتابونو کې هغه زه عملی طور باندې وینم او هغه زه هم هغه
د خیبر پختونخوا بنو ته به پخوا لری لری خلک راتلل او په دې اړه باندې یو رپورټ لرو چې هلته د زرګرانو کاروبار څنګه خراب شوی دی. خو اوس یو بل رپورټ ته ورځو. له نن شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې له بډبیر سره نږدې د سکول د ماشومانو پر ګاډي برید اورپکو کړی وو او یو شمېر ماشومان یې ووژل، نور ماشومان په دې کې ژوبل هم شول. په وژل شویو کې د کلاخیلو د کلي یو ماشوم محمد نوید خان هم و چې د پلار له وینا سره یې سم د 1500 شپاړو کالونو په نهم ټولګي کې سبق ویلو. د نوید خان پلار حاجی اصغر خان پرېدی وای تر وسه له هغه غمه نه دی راوتلی او ښځه هم د شدید نفسیاتي فشار ښکار ده. د حاجی اصغر خان سره د مشال راډیو خبریال خالد خان دا مرکه کړې ده. په پیل کې اصغر خان پرېدی د خپل زوی پیژنګلوی کوي.
زما د ماشوم نوم و محمد نوید خان چې ډېر سوچ بچار نه ما په دبا دا نوم ایښی وم. ولې زما هم دا یو بچی وم. ما ته پته زما ټولې لوڼې دي هم دا یو بچی مې دي. زما داسې یو بچی و چې دا ډېر ناز و ادا او ډېر پیار محبت او سره ما لوی کړی و. او زه به دا وایم چې یو خو نیازبین و او بل ماشاءالله زما بچی اخلاق او تربیت ما په داسې طرز باندې کړی و چې ماشاءالله بس یو انمول تحفه و ده ما الله تعالی طرف نه. زما بچی دغسې شهید شولو برسره نور ماشومان هم شهید شولو. نه پشاور پبلک اسکول کې داخل کړو ملتا ہاسٹل کې پاتې کېدو او میاشت کې واغې دوه ورځې چټي کېدل. نو اکثر بچي هغه دوه میاشت کې ما دوه ورځې دلته کور ته راوستو. یو خو نیازبین د خویندو او د مور د طرف نه دغه ته خویندې دي او دغه دو د مور به دا تاثرات چې دا ماشوم چې د تا مونږ په هاسټل کې مسافر کړی دی په میاشت کې مونږ ته دوه ورځې راځي. نو مهرباني وکړه زموږ هم دا یو ضرور دی او دا یو زویم دی. دا خو کم از کم دلته دی نږدې ته داخل کړه چې سهار ځي او ماښام راځي او مونږ یې ګورو مونږ دیدن ته کوو. خو چې دا داسې په میاشت کې دوه ورځې راولې هغه دوه ورځې مونږ په پوه نه شو ورته تېرې شوي. سهار بیا یې بستر اخیستې او سکول ته روان وي.
تاسو وایه چې دغه ستاسو یو زوی د هغه د مرګ خبر چې رالو تاسو کوم ځای وې او کور کې بیا څه؟
یاره جی زه دا خبره ما ډیره کړې ده. زه خپل په پېښور ایرپورټ کې نوکر یم. ما ته چې دا خبر څنګه رالو نو ما ته داسې خبر نه و راغلی چې د تدډیت شوی دی. ما ته داسې خبر رالو چې ستا بچی او نور بچی لګېدلی دي او ته فوراً هسپتال ته ځان ورسوه. زه فوراً ما خپل بایک سټارټ کړلو زه هسپتال ته روان شوم. دې دوران کې ما ته یو ټلیفون رالو چې ته هسپتال ته مه ځه او ته فوراً هغه ته ځان ورسوه تانے تھا. نما سمجھ لو تانے تسل زاندر اور سمجھ ما بچے شہید شوی دے نو اگا کس چھ چھ ٹیلی فون کڑو نغا ما تہ پجڑا شو غب الفاظ نہ خطا. نو زب دا وین چھ اگا سات چھ کم دے چھ زپ سات نے مٹ شوی. نو زب دا وین چھ بس مرک خو واٹونا دنیا والا تعالی فرمائی چھ مرک پنیٹے دے ہوز چھ پغ ورز نے مٹ شوی چھ کلا زما دا بچی دا شہادت ما باندے پ موٹر سائیکل پ دوران کرا لو زن نو ایکسیڈنٹ شو ما نظم مٹ شو ما نظر پر وتم. نو بس پغ ورز ما ویلی چھ نر مرک پنیٹے دے او بیا پغ دوران چھ زکم دا ایئرپورٹ نظر پشاور متنو تانے تذر آگلے. نو بس یو آغا لازم آغا بہت قتلی جزا پسا حالاتو کی راگلے سنگا تانے.
پر کور کیسا حال ہوگی؟
یارا جی کور خوب آزا بتائیں چیزا ما کور والا اوسم پسکت حالات کی دا پا اوس کین تقریباً میار چلویختی و تلی چلویخت ورز دا نزدی دی یا رس کما دا موری اوسم پسکت حالات کی دا او زید نن دار اوس روانیم ڈاکٹر لا او در مورز دا چیزی سائیکارٹرست خیمہ او زب داویم چی سڑی خوبیام دا غړونا لوی سړل لوی وی هغه چې کوم د کم اس کم څه برداشت ماده ورکی. او بل زما کور والا خو ماته زه بار بار دا خبره کوي چې ته خو خپل مسافر وي ډیوټي لا ولاړې را بلې بیا په 15 منټه سره نسته بو. نو دا بچي خو مالو یې کړي او زما په غېګه کې بو 24 غنټې کده لوی وم زما په غېګه کې بو. تا ته نوید څه پته راځي نوید ما سره څه کړي دي ما سره په کوم حالاتو کې وخت یې کړي دي.
دا تاسو ته څه پته لګي چې دا چا تاسو خو خپل دښمنی نه و دا د کم په دښمنی کې لاړو کدا په نګهانی مې.
یاره جی دا زمو نو چا سره دشمنی شته نو دا تصور کو چې را مونږ به چا سره دشمنی وکړو. الله تعالی موږ دا توفیق نه راکړي. دا زمونږ د قوم په دشمنی کې تللی دي او دا بس د قوم هم دشمن دي د ملک هم دشمن دي او د دې خاورې هم دشمنان دي. ولې چې تاسو خپل لیدلې وي په میډیا به هم کتلي وي چې 5.5 سال نه والا ته 15-16 سال پورې ماشومان په دې کې شهید شوي دي زخمیان شوي دي.
بیا حکومت تاسو تپوس وکړو د دې ایم پی ای به تاسو هغه تاسو پوښتنه وکړو
چې څنګه زما کلوته بچو داسې میا افتخار حسین صاحب چې هم دغسې شهید شو. او زما امید و چې کم سے کم نور ټوله دنیا پرې د خو میاسې به زما خامخام زما سره رابطه کوي زما سره به تعزیت کوي زما سره به ډس پکوي. ولې چې دغه باندې هم دا واقعه تېره شوې ده او ماته دا اطلاع هم راغلی چې میاسې ته زما د بچي متعلق خبرونه رسېدلي دي. خو تر نن ورځې پورې چې کم دی زما د حکومت نمائندي تر دې پورې چې زما خپل ایم پی ای ډپټي سپیکر خوشدل خان زما سره ایس ایم ایس قدر هم نه دی کړی هغه تعزیت خو لره خبره چې ما ته یې په میسج باندې یو تعزیت نه راغلی. حکومتي نمائندې ما سره هېڅ قسم تعزیت نه دی کړی. امداد خلاله خبر خبره ده
بیا دی دا داوی کوي چې مونږه چې کوم په دغه تر خګره کې زخمیان یا شهیدان چې ایته موعظه ورکو تاو ته دغه موعظه تر اوسه ملو شوې ده
یاره دې زه خو به دا وایم چې زه خو خپله په دې حالاتو کې یم نه چې زه په دفتر وګرځم ولې چې ماته تر نن پورې خلک دواله راځي او زه خپله لکه څنګه زما کور والا په سخت حالت کې داسې زه په سخت حالات کې زه کوم چې زه خپل ډیوټي لازم په لاره کې زه د ماشومان وګورم نو زما زه بیا خپل ځان مې زما کنټرول نه وي چې زه د دفتر چکر ولګوم خو زما یاران دوستان دي هغه د دفتر چکر لګي او تقریبا دای تقریبا 35 دینو شي چې دفتر چکر لګي تر اخر پورې اوس ما دا رپورټ رالو چې تا نه پوسټمارټم غواړي تا نه رپورټ غواړي پلان کې شي غواړي ډینګري شي غواړي نو زه دا ویم د ستاسو د میډیا په تر باندې چې آیا زما د بچی شهادت دروغ دي یا زما د بچی یا نور بچیان چې کوم شهیدان شوي دي دا دروغ دي
دا نه ته وایي چې دغه ماشومان خو ټول د دې کلاخیل کلی سره د دې ځای اوسیدونکو نو په دې کلی خو به یو لوی غم وو چې دغه پی خرانه
یاره زه بس جی دا ویم چې کلی خو پرې ده کنه چې په ټول ولس باندې غم وو او چې داسې سانه هوا چې هغه چا تصور هم نشو کولولی چې ډېرې دماکې ورڅه شوي دي خو داسې یو کیس چې په ماشومانو باندې فایرنګ چې هغه بې ګنا معصوم فرشتې وي نو په هغوی چې دا واقعه وشوه نو زموږ قوم خو خپل پرې ده چې بیروني قومونه هم زموږ سره په دې غم کې شریک دي او راسره جاړي
تاسو څه ګڼئ چې په دې ماشومانو باندې چا برید وکړو چا پې ډزې وکړي نو دا مسلمانان کیدی شي انسان کیدی شي یا پښتانه داسې کولی شي د په ماشوم باندې ډز کول
یاره زه چې خو به دا وویم چې مخکې ما دا خبره کړه چې په پښتون قوم کې زموږ په پښتون معاشره کې چې یو بل سره لویه غټه دښمني وي نو په زنانه باندې یا په ماشوم باندې برید کول چې دا تصور هم نشي کولی نه تصور شوی دی او نه په تاریخ کې داسې کار شوی دی چې په ماشوم باندې یا په زنانه باندې چا لاس اوچت کړي
دا خبر پښتونخوا بنو ته په خوا لری لری خلک راتلل او دلته به پر زرګرانو د سرو زرو غاڼی جوړولې اوس د سرو زرو د بایو لوري دو سره د زرګرانو کاروبار ته زخت تاوان رسیدل دي زرګران وای په میاشتو میاشتو ورته وس د غاڼو جوړولو لپاره خلک ناراضي نور تفصیل لسیمه د مشال اډو د خبريال عمر دراز وزیر په دې رپورت کې و
کلا هم چې د سرو زرو نامه اخلو او یا هم د سرو زرو په بازار تیرېږو نو په نصابي ډول مو د واده یا کوژدنې مراسم په ذهن کې راځي ځکه چې په پښتنو سیمو کې د هلک د کور لخوا د سرو زرو د کالو جوړول یو حتمی امر ګرځېدلی دی خو نن سبا ناوې ته د هلک د کورنۍ لخوا د سرو زرو رانیول یو غیر ممکن حد ته رسېدلی دی او د سرو زرو کالي چې به پخوا په وادونو کې خلکو ډېر په شوق او ذوق سره اخیستل او د خپلو ناویانو کولابای په یو په دوا کوله خو نن سبا د اغه د قیمتونو د لوړوالي لوجه ناویانې نه امید کړي ځوانان یې پریشان کړي او دکاندارانی یې د کاروبار څخه د بیزاری تر حدا رسولې دي حاجی ګلدراز وای چې اوس یې سیزن دی زکه چې په دې وخت کې په بنو کې وادونه زیات کیږي خو په سیزن کې هم د سرو زرو د لوړو قیمتونو لوجه عام سودا هم نه کیږي
د ریټ وجه نه کاروبار بالکل لیم ده د ایجنسی غونډې بنو سره لکه منسلے کے دے دی واجی سارا ببانو دم رکھ کر بر ہوئے سونے افغانستان پورے خلق ببانو ترات لل سونے جوڑے بولے تھا چونکہ ریٹینا ڈیر گڑ وڑ دی دم رشک دی واجی سارا سیزن خود پکیر پتے شا جی آگا عام روٹین مطابق لکا دکانداری ختم شو دا ہر دکاندار ڈیر پہ مشکل حالات کے داوے چ خرچے نو پورا کی گی
نو رحمان وائی چ دس روز رو کے متونو دل وڑ والی لوجے اس چ ورت عام دزیڑو گا کم راشی نو شکر کوی
کاروبار
بالکل زر پرتوی خو گاک ور تراشی شپکی تش صفایو کی نور سوک دا نوی سرو اخستلو پا وسکی ندی
دا که وکاراوی نجی دا کیما پراتا دو دخ ساڑی نند مجبوری دی بل نجیر نالیه دی بچی گانا دو دا غی روڑا و سپکایی و کلی ورنا جوڑای و دی وخستل دی پورا دی دن دست سرمانشتا جدای دا نوی ورو تا بیا کلی جوڑا
کو دای بیا گاڑا پجوڑا کو دای مجبوری داغا دو چ زوڑی روڑلو داغا دوڑ بیا مارو مات کای و صفا کای و بلا نو یہ پشر کی دای کاروباری نہ میچ پمیاش میں پیندش پر اور وچار کولا ایمش دی ویال یانہ تو شکریا
شیر محمد چ دسرو زرو دکان تر اغلے دے او د خپل رور د واده د پارا دسرو زرو کالی جوړوی وای چ پکور کی یہ بلا زنانا بیسرو کڑا او باغ سرو کی د نوی ناوی د پارا دسرو زرو کالی جوړوی رشتہ ترسو اغا ناویانه چه ودونه دسرو زرو کالیو د نشوالی لکابلا پاتی شوی دی پس دگی سرا د ودونو پن منزلو سرا خپلو هیلو تا ورسی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
که پختو وای مشال ریڈیو وار.